د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم په دې خبرونه کې ل خبرونو ورسته تاسو ته د مشال رادیو د نن ورځې ورستي خبري غړي په تکراری توګه وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه دا مهمو خبرونو سر ټکی د خیبر پښتونخوا په بنو کې بمی چاودنې د پاکستان څلور عسکر وژلې دي. د بلوچستان په ژوب کې یوې جرګې هلته د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او د اوکراین ولسمشر وایي لوی هدف یې د هیواد لپاره نور دفاعي نظام ترلاسه کول دي. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو کې ځمکلاندی بم چاودنې د پاکستان څلور سرتیر وژلي او درې نور یې ژوبل کړي دي. د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه نن هغه وخت وسوه چې د پوځیانو موټر د بنو په ځونخیلو سیمه کې په مځکه کې پر شخ کړل سوي بم ور برابر سو. نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې په نتیجه کې څلور سرتیري وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. تروسه چا د دی پی سی زموري نه د منلې. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن استازو د 2019 کال د پولیسو په اکټ کې د بدلون پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان پرون له مشال رډي سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په پولیس اکټ یا قانون کې د بدلون پریکړه یې ځکه کړې ده چې تیر کال د مئی پر نهمه له قهرجنو مظاهرو وروسته د دوی په وینا د پولیسو چلند یا رویه سم نه وه. د زیاته کړه چې پولیس باید د قانون په چوکاټ کې او غیر سیاسي پاتې سي.
وی چې تاسو خو به اختیار یې هغه به موږ مجبور یو. موږ وته د سنه مجبور یې یا د موږ د ودیوال نه مجبور یې کوم خبره وکاو نو موږ هغه ځای کې د ریلایز کړه چې دا د اختیار قابل خلک نه دي. څومره چې زمونږ د ټریجری بانک ایم پی ایس دی ایم ان ایس دی په دې خبره متفق دي چې پولیس اکټ کې موږ امندمنټ.
بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فی پارلماني مشر لطف الرحمن مشال رډي ته وویل دوی ځکه په پولیس اکټ کې د بدلون ملاتړ کوي چې د پولیسو واک باید له صوبایي حکومت سره وي. د خیبر پښتونخوا د سوات په ملمجبه کې یو ترافیکي پیښه شپږ تنه وژلې او شپږ نورې ټپي کړې دي. د ملمجبې پولیسو او د ژغورونکو ادارې ریسکیو یوولس دوشت ویلي چې تیر شپه ناوخته دا پیښه هغه مهال رامنځته سوي چې د ملمجبې د یو هوټل کارکوونکي مینګوري ته پر لار روان و چې موټر یې ژورې کندې ته لوېدلې دي. پولیسو دا نه دي ویلي چې د پیښې وجوهات څه وو خو ځایي خلک وایي چې د دې بس بریکونو کار پریښی او د ډرایور له واکه وتلی و. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د سیاسي جماعتونو اتحادي او نورو ځایي مشرانو په کستوي او سمبازه سیمه کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کې جرګه کړې ده. د مئی پر دیرسمه سوي د جرګه کې غوښتنه سوي ده چې پوځي عملیات ودرول سي او له دانسر څخه دي د سرحدي عسکرو امنیتي پوستي لري کړل سي او عام خلکو ته دي او هم سوداګرو ته دي په آزاد توګه د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. جرګې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند برستيال مشر او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا وویل د دوی په سیمه کې د یو پلان لمخي بدامني رامنځته کیږي. د پوینا د دې هدف دا دی چې د دې سیمو پر قدرتۍ اشتمنیو قبضه وکړل سي. تر اوسه حکومت د ژوب د دې جرګې غوښتنو ته په جواب کې څه نه دی ویلي. خو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر ویلي چې د ژوب او شیرانی په سمبازه سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امنیتی تړونونو لاسلیک کولو لپاره دا وخت په سویډن کې دی. ټاکل شوی دا چې نوموړی به د دې ترڅنګ د شمالي اروپا د هیوادونو یا نورډیک په سرمشریز کې هم ګډون وکړي. نوموړی پر ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی تر ټولو مهم لومړیتوب د اوکراین لپاره نور دفاعي نظام او د خپلو عسکرو لپاره د نورو وسلو ترلاسه کول دي. د ولسمشر زیلنسکی په وینا دوی به دا هم هڅه کوي چې د نړیوالو هڅو په مټ روسیا د سولی پر کولو مجبور کړي. دا په داسې وخت کې ده چې روسیا د اوکراین پر شارونو بریدونو او بمباریو ته نه یوازې دوام ورکړي بلکې زیاتې کړي دي. د اوکراینیو چارواکو په وینا د دې له کبله عام خلک وژل سوي او بېخبینا ته زیان رسیدلی دی. د خبرونو پای تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري که د خبرونی تر پای را سره واس نو د دې ترڅنګ بنو ریپورتونه هم واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له اپوزیشن سره په صلاحیت د پولیسو په قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده.
او د قوم نمائندگانو سره اختیار په کار ده چې فورس هغه پالیسیان تحت چکم د کارو کې چکم پالیسیان د حکومت طرف نه وي.
د بلوچستان په ژوب کې د سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو یوې جرګې هلته د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی.
دهشتګردي یو ډېر لوی هغه سفر روانه ده پر موږ. که موږ دې ته اتفاق وکړو اتحاد وکړو خپل سپونه یو کړو د دې مخنیوی موږ کولای شو.
او د کورمی چارواکو هلته د غیر معیاري خوړو خرڅونکو پر ضد ګامونه پورته کړي دي.
کاروبار چې ټیکي او حلالي او پاکي او معیاري نو بس بیرته زموږ اعتراض نشته. خو هغې پورې به د دې کار نه وي چې څوکورې دې د خپل معاملات ټیک کړي نه.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو د اعلی وزیر سلاکارانو او د حکومت سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلۍ غړو په پولیس اکټ 2019 کې د بدلون په اړه بحث پیل کړی دی. دا خبره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي خان له مشال رډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. نوموړي ویلي چې د پښتونخوا له حکومت سره تعلق لرونکي ټول د صوبایي اسمبلۍ او د قومي اسمبلۍ غړي پر دې خبره متفق دي چې د 9 مئی د پیښو څخه وروسته د پښتونخوا پولیسو په غیر سیاسي او آزاد توګه خپل کار نه کوو، بلکې د دوی په وینا د اسټابلیشمنت په خوښۍ د دوی پر ضد کاروایانه کولې. نو ځکه دوی اوس د پولیسو د اختیاراتو په کمولو باندې غور پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو د اعلی وزیر سلاکارانو او د حکومت سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړو په پولیس اکټ 2019 کې د بدلون په اړه غور شروع کړی. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي خان د مئی په 13مه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تیر کال چې د پاکستان تحریک انصاف او د پوځي اسټابلیشمنت سره د اختلافات وروستو د 9 مئی پیښې وشوې، نو د هغې وروستو د خیبر پښتونخوا پولیسو د پولیس اکټ 2019 د قانون لاندې په غیر سیاسي او آزاده توګه خپل کار نه کولو. نو ځکه دوی د پولیس په قانون کې د بدلون او نورو اصلاحاتو کولو په اړه غور شروع کړی.
د تیر یو نیم کال کې چې کم زموږ سره واقعیات راتلا د زموږ کورونو باندې چاپی دی، پولیس ته به موږ وی چې تاسو خو به اختیار دی، هغه به موږ مجبور یو. موږ به دې سره مجبور یو، یا موږ به دی والا نه مجبور یو. کوم خبره وکاو نو موږ هغه ځای کې داری الایز کړه چې دا د اختیار قابل خلک نه دي. موږ کوشش دا دی چې یاره خخه سجیشن نشي سملې کې اپوزیشن او حکومت په غیر متفق شي، او کومه تجربه چې زموږ وشو دا غیر باندې نظر مونگا نور اصلاحات پدی کو کو سمرا چیزا مونگا دا ٹریجری بینک ایم پی ایس دی ایم این ایس دی اپر یہ خبر متفق دی چی پولیس ایکٹ کی مونگا امینڈمنٹ.
یاد دیوی چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پا 2019 کی پا پولیس نظام کی دا اصلاحاتو دا یو قانون دا منظورولو دا لہری دا پولیس محکمه ټول انتظامی او مالی اختیارات پولیس زواک تا ورکڑی وو. خو پا خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی مشر لطپور رحمان چې هغه وخت په صوبایي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر وو په دغه اړه د مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي چې هغه وخت دوی د پولیس د دغه قانون د ناپیس کولو مخالفت کړی وو، او دا ځکه چې دا د ولس په ګټه ده چې د پولیس ځواک او نورو ټولو ځواکونو واک اختیار د ولسی حکومت په لاس کې وي.
شلو کالونه چې کوم تکالیف دوی ته ورسېده موږ فورس ده. او ظاهر خبر د ټول نغټ تکلیف په مونږ ته کیږي چې دوی د بدامنۍ په وجه باندې شهیدان کیږي، او ظاهر خبر د فرنٹ لائن باندې دوی او ډیر زیات شهیدان شو. پولیس ته انسینټیو ورکول دا ډیره ښه خبره ده، لیکن فورس همیشه د پاره جی هغه ته به اختیار په خپل هغه باندې نه ورکوي. او د قوم نمائندگانو سره اختیار په کار ده چې فورس
هغه پالیسیان تحت حکم د کارو کی حکم پالیسیان د حکومت طرف نه وي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې لهزلی وای د محمود خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت په کابینه کې هم زیاتو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو غوښتل چې په پولیس قانون کې دی بدلون وکړي شي، خو هغه وخت د زینو مقتدر قوتونو د فشار په وجه دا کار نه و شوی.
دی وخت د خیبر پختونخوا پولیس ته انتظامی خود مختاری حاصله ده او د هغې د وجې نه که دې ته غیر سیاسي وایي خو ټیک ده، خو په بعضې سیزونو کې پولیس د خپل حد نه تجاوز کوي او د عوامو منتخبو نمایندګانو ته د هغوی د محاسبې سه نظام نشته دی. نو د دې په حقله پاکستان تحریک انصاف د نهمې مې نه پس دا خبره محسوسه کړې ده چې د پولیس اختیارات کنټرول کول پکار دي او دې ته یو خاص حده پورې د قانون د ذریعې واګیا چول پکار دي، او هم په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایګانو او وزیرانو په کابینه کې هم زور راوستی دی.
یاد دی وی چې د صوبایي بجټ په اړه د پښتونخوا د اسمبلی د اجلاس پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو او وسلوالو په ضد د کاروایانو په برخه کې د پولیسو د قربانو ستاینه شوې وه او د ترهګرۍ د مقابلې لپاره د حزبي اختلاف ځینو غړو د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره د پولیسو د بودیجې زیاتولو غوښتنه هم کړې ده، خو د حزبي اختلاف او حکومت ځینو غړو بیا د ولسي وګړو سره د سم چلند او لادرکه کسانو په لړ کې د پولیسو په اختیاراتو کې د اصلاحاتو کولو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبر پښتونخوا ته سیرمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د سیاسي ګوندونو د استازو او قبایلي مشرانو یو جرګه سوي ده. په دې جرګه کې هلته د امنیتي حالاتو جاج اخیستل سوي دي. د جرګې ګډونوالو په دې سیمه کې د پوز لخوا د روانو عملیاتو مخالفت کړی دی. د دوی په وینا هلته بد امنی د یو پلان تحت رامنځته کیږي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
په ژوب کې د سیاسي جماعتو د اتحادیې تر سوري لاندې په کسوی او سمبازه کې د فوجي عملیاتو په ضد د مئی په دیرشمه نیټه قبایلي جرګه وسوه. په کوم کې چې د سیاسي جماعتو تر څنګ د ژوب شیراني قبایلي مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړی. د قبایلي مشر سردار ایوب مندوخیل په مشرتابه کې رابل سوي د امن دی جرګې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرستیال مشر او پخواني سنیټر رضا محمد رضا اول چې د یو پلان لاندې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې بے امنی خورېدل پیل شوی دی چې موخه د سیمې پر قدرتي شتمنیو قبضه کول دي.
دا بورز مور جرنل چې دا اوسې په سالار دی هغه وایي دا ملک دیوالیا دی، زه د دې ژوند سموم، زه د دې معیشت سموم، معیشت څنګه سموم، زه را ولاړې ژما، دا مدنیات چې دی په دې کې بهر دنیا ملکونه راولم هغه ته ورکوم، د دې ځکه ورکوم بهر دنیا ته، دا ځنګلات ورکوم. یا تاس په خپل خپل ضمیر مطمئنه کوي که داسې نه وي بیا زموږ خبره مه منئ. یوه دغه خبره داسې دهشتګردي یو ډېر لوی هغه څپره روانه ده پر موږ. که موږ دې ته اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، خپل سپونه یو کړو، ټولې پاچانې بلا تمیزه موږ یو سو، د دې مخنیوی موږ کولای سو.
جرګې ته د وینا پر وخت قبایلي مشر ملک مرک خان وویل چې د وزیرستان او خیبر پښتونخوا وروسته اوس د بلوچستان د معدن د لټون په خاطر دغه ډول لوبي پیل کړي دي.
د علاقې غمه موږ پخپله خورو، هر کلیوال به پخپله په علاقه کې په خپل حق باندې نظر ساتي، نه به د سرکار په تمه کښېنو، نه به جرګې ورولو. دوی د دغه ځای ته راست، دا کمانډر د دغې جرګې له راست، موږ به له ځانه هغه قوت جوړو. که دا رنګه ورتلو بیا هېڅ نه شو کولای. عزیزانو، د شتګردي نه منو. دا د سکل چې پوسټونه دي پخوا داسې مسلې جوړې شوي دي، دا د فرتز دي، دا د اندې د ختمې کې لاړ څه باډر ونسته، طالب ونسته، ستا 15,000 په کار وي، ستا 2,000 په کار وي، دا اوس کومه دنده ده څه روانه کړې ده. نوره بدماشي به نه منو. دا د کده افزي کلي یو هلک پورته شوی دی، په کار یې دا خلاص دي، دا د امن غواړي.
پر دې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر اسد کرار زیاته کړه چې څوک دلته د خپل حق خبره کوي نو هغه بیا لا درک سي تلګې غشتنه وکړه چې په دانا سر کې دې جنگ بند کړل سي او چې کوم خلک د دې عملیاتو له امله بې کوره سوي دي هغه دې بیرته و خپلو کورو ته ستانه کړل سي. په دې اړه به غوږ سو د پاکستان تحریک انصاف وزلی صدر امیر شاه ته.
نه مو ورور طرح ګرځي نه مو پلار طرح ګرځي زه په دې ټول ژوند په څلورنیم لکه آبادي دوه لکه ټوپکه نه لرم دا طرح ګر چا راوستی تنخوا ته خورې پر ما باندې مخه تاره ګرځولې ده او کلیرنس اپریشن هم په ما کې که اول دا جواب لای چې افسزا پکار دی چې دا پر کومه لار راغل او دا ډیر زور ټیک ټیک دی د جنگ پر پښتونخوا وطن څلوېښت کلنه تجربه موږ لرو و موږ ته په دې دې نامه باندې مړې را رسېدلې دي تا دا فوج جاسوسي سار به سر راټالي دا بل د فرانکي جاسوسي سار به سر راټالي د چا په جاسوسیانو کې او د چا په شر جنگ کې خپل زلمي نه بایلو موږ خپل مشران نه بایلو موږ خپلې سملې د پردي جنگ د اور سبب نه جوړولای.
قبایلی جرګې د یو قرارداد د لارې زیاته کړه چې په سیمه کې د امنیت په خاطر دی د دانسر څخه د سرحدي عسکرو چیک پوسټ ختم کړل سي او د عادي خلکو تر څنګ دي و تجارو ته په آزاده توګه د تګ راتګ کولو اجازه ورکول سي. که څه هم د ژوب د قبایلي جرګې د غوښتنو په اړه تر اوسه د حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي خو د ژوب شیرانی په سیمبازه سیمه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آیس پی آر په خبره چې د څو افتو رئیس د وسلوالو په ضد عملیات روان کړي دي او د مئی په درویشتمه نیټه په خپور سوي یو بیان کې آیس پی آر لخوا ویل سوي دي چې په تېره یوه میاشت کې د افغانستان سره پولې ته څیرمه د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې نوویشت وسلوال وژلي. څوک چې د آیس پی آر په خبره د پاکستان په پوځ او عادي وګړو په بریدو کې تورن و. دا د هغه وروسته کله چې د مئی په څوارلسمه نیټه په یاده سیمه کې د پاکستان د فوج میجر بابر خان د وسلوالو د ډزو له امله مړ و.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
د خیبر پښتونخوا په کورم کې غیر معیاري او صحت ته زیان رسون کی خوراکي موادو د خرڅونکو پر ضد ځلی انظامي عملیات پیل کړی دي. په سیمه کې انظامي چارواکو پر دوکانونو چاپی وهلي ځینې کارخانې بند کړي او له چا سره چې لایسنس او اجازت نامه نه و له هغوی د خوراکي موادو ډک موټری ځلی ته وړي دي. دا چاپی تر هغه وروسته پیل شوی دی چې په سیمه کې درې ورځې وړاندې یو ماشوم د پاپړ خوړلو څخه وروسته مړ شوی و. تاریخ او رغزی په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د براکورمې مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته په درشم مئی ویلي د زیارت پورس پر چاپری چک پوسټ بغیر لایسنس او اجازت نامې د مقامی پاپړو مشروباتو او آیس کریمونو کورمې ته په داخلېدو پابندي لګولې او بل دا چې پر دوکانونو چاپی وهلي او سرا ناقصه سيزونه په تیارولو ځینې فیکټیانې هم سلکړې دي.
ټول تم ویلي چې یاره تاسو خپل سيزونه ان اورډر کوي خپل سيزونه ټیک کوي خپل اصلاح کوي سيزونه کوالټي ټیسټینګ د پاره لیب شته دا غي ټیسټ روم ته پروواید کوي او لایسنس به ور کوي ډي سي سابینو سی دا ریکوایرډ هغه به ور کوي بل کاروبار چې ټیک یو حلالي او پاکي او معیاري نو بس به زموږ اعتراض نشته او هغه پورې به دې کار نه چې سو پورې دې د خپل معاملات ټیک کړی نه.
د کورمه انتظامی د غیر معیاري خوراک او صحت ته زیان رسوونکو سيزونکو خلاف دا کریک داون تر هغه پس پل کړه چې پوښتنه سیمه کې درې ورځې وړاندې یو ماشوم پاپړ لا خوړلو مړ شوی. د بګن سیمه یو مدني فعال محمد ریحان مشال لډیو ته د جمعې پر ورځ په سیمه کې پر زیات المیاد ممنوعه او ناقصه سيزونو په خرڅولو او اخستلو نظر ساتنه د معمول کار دی، خو ځلی انتظامیه تر هغه رابیدار شي چې کله ورنه د خلکو صحت ته نقصان ورورسیږي.
دا د سینه د کله یو یو واقعیا وشي هغه نه پاس دو صرف اکشن وخلی، حالانکه په کور دی سدلته روزانه په بنیاد باندې دی غیر معیاري خوراکو خلاف فوډ اتارټی والا یا ضلع انتظامیه یا پولیس یا نور متعلقه ادارې حکومې دي هغه دی خلاف اکشن اخلي، نو بیا به دا نمونه توقعات نه کیږي.
په کورما کې پړچنار، صدا، الیزو، بګن او ډوګر سیمې تر ټولو غټ تجارتي مرکزونه دي. که څه هم په یاد سیمو کې د پاپړو او آیسکریمونو په ورکوټي سطح کارخانه شته، خو اکثره خوراکي مواد هغلته د خرڅ لپاره د ملک له بهر ضلعو راوړل کیږي. په پړچنار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین مشال لډیو ته وایي، موږ د هغه کسانو خلاف یو چې غیر معیاري خوراک او ناقصه سیزونه خرڅوي، خو داسې دی نه وي چې ضلع انتظامیه بې ځایه د چا کاروبار خراب کړي.
موږ څومره کاروباري طبقه دی هغه موږ د خلاف یو، خو داسې نه وي چې د اور کې بیا موږ دوکاندارانو کاروبار خراب شي. په کار دی حکومت اصل جتل اوس واچوي، اصل جتل دا فیکټری دی، څو پر چا فیکټری سیل نه دی شوي، کا فیکټری کور کې جوړ دی، کا هغه فوڈ اتھارٹی لیٹر ویر حلال فوڈ اتھارٹی لیٹر ویر کرے دے پکور تو برا چیکنگ وشی یا غد کم جز غد کم انگریڈینٹس یا تو وقت لشی اگر ایکسپائری وقت لشی اگر پینک وقت لشی اگر کوالٹی کنٹرول وقت لشی اگر بعد پکور دے دا شاید بدل تک مو سپلائی شی.
بلخوا د ضلع انتظامیہ وای دوی ترخپل وسا غیر معیاری خوراک پر خرڅولو چک ساتی، خود مقامی دکاندار او تاجر هم د ذمہواری جوړیږي چې د خپل معمولی ګټې په خاطر د خلکو ژوند سره لوبې ونه کړي، او بل دا چې میاندې او پلاران خپل بچو د صحت خیال معیاري خوراک په ورکولو دی وکړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور. مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک.
په پېښور کې میشت هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او په پاکستاني رسنیو کې د هغوی د تګ په اړه خبرونو اندېښمن کړي دي، په دوه کې یو سپوږمۍ مسعود حافظي هم دا سپوږمۍ په پېښور پوهنتون کې د سوشل ورک ډپارټمنټ د بی ایس زده کوونکی ده. هغه هم یو له هغو افغان کډوالو نجونو ده چې افغانستان ته له تګ وروسته هلته د خپل تعلیم په اړه فکرمنده ده. سپوږمۍ انځورګري هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر جایزې ګټلې دي. زموږ همکار عظمت علی شاه له هغې سره خبرې کړې دي.
دغه ګونان د پېښور پوهنتون د یو کې راستي چې پکې زده کړې روانې دي او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي. سپوږمۍ مسعود حفیظي افغان کډواله ده او د پېښور په سوشل ورک ډپارټمنټ کې د 14 ټولګي زده کوونکې ده. سپوږمۍ وایي چې په پاکستانی رسنو کې د هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیګلو خبرونو د خپل مستقبل پاړه فکر منده کړي ده.
مجھے یہاں پر بھی جو ہے بہت زیادہ مشکل سے جو ہے
سنچیتا ست معلومه ده چې ما ته دلته ډیره پګرانه د زده کړو لپاره په ډپارټمنټ کې یو سیټ ملاو شوی. په پېښور پوهنتون کې په هر ډپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو سیټ وي، او اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي، نو په شمول زما زیاتره زنانه زده کوونکې په یره کې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دی او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاری وساتي. د طالبانو په واک کې د راتللو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو پوهنتون ته په تک کې یو شمیر ستونزې دي.
د خیبر پختونخوا اډیشنل چیف سیکرټری عبد مجید د روان کال د مارچ په میاشت کې رسنو سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیګلو د دوه مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. فوګ می حفیظی د زده کړو ترڅنګ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر د انځورګری جایزې ګټلې دي. د سپوږمۍ په وینا چې انځورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور
او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
جو پرابلم چې ابي کریټ هو رہے ہیں تو
کوم ستونزې چې اوس مخې ته راځي زغه د انزورګری د لارې خلکو ته ورخایم. څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دي یا د کومره ودونه یا د ماشومانو نه د مشکته خستو ستونزې دي، باغی ز انزورونه جوړوم او د هغې لارې معاشري او عام ولس کې داغه پاړه په هاوی خبروم.
کنوی کرنے کی کوشش کیه سوسایټی کو او لوګو کو.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 12 لک زیات اسناد لرونکو افغان کډوال جون تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د ډومبې نیټه بی اسناده کډوال د ملک نه د وستو لړې شروع کړې وا چې تر اوسه له 12 لک زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته وژیسته اوریدونکو. د پاکستان د اسلامي نظراتي کونسل لخوا په ملک کې د ډلیز انصاف ته کلتور غندل دي او د داسې قضیو د اوریدو لپاره یې د ځانګړو عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کونسل غونډه د مئی پر 9 د کونسل د نوي مشر ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه. د غونډې ګډونوالو د سرګودي په مجاهد کالونۍ کې د قرآن د بهرومتۍ او د یو عیسائي وګړي پر کور د ځایي خلکو د برید غندنه وکړه او دواړو خواو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د ډلهییز تشدد غندلی دی او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره یې د ځانګړو عدالتونو جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسلامي نظریاتي کونسل په 9 مئی په خپله غونډه کې د سرګودۍ د پیښې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې په سرګوده ښار کې په 15 مئی د یو عیسائي د کور مخ ته د قرآن پاک شلېدلې پاڼې لیدل شوې وې چې له هغې وروسته ځایي خلکو د هغه په کور برید وکړو. د هغه فکټري او کور یې وسوځول او په ډلهییز تشدد کې هغه کس ژوبل شو، خو پولیسو یې ژوند وژغورلو او د 400 کسانو خلاف یې مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې شپږ بریدګری نیولی هم دی. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه چې د ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه په پخه کې ښکیل د دواړو خواو غندنه وکړه او دواړو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د غونډې نه پس کونسل په خپله خبر پاڼه کې داسې پیښو ته د ډلیز انصاف نوم ورکړو چې خلک ته یوې واقعي په عکس العمل کې قانون په لاس کې واخلي او په خپله عمل وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډلیز تشدد او قانون په لاس کې اخیستل د قرآن پاک او احادیثو د تعلیماتو خلاف دي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې په عامه پوهاوي کار وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. په پېښور کې د اسلامي قانون او شریعت ماهر او د اسلامي کالج پوهنتون د اسلامیات ډیپارټمنټ په خوانی چیرمن ډاکټر حفظت الله وایي چې داسې پیښو مخه په عامه پوهاوي سره نیول کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د سپارښتنې په هکله د مشال ریډیو ته وویل:
په ملک کې عدالتونه مشته دي، په ملک کې نظام مشته دي، په ملک کې ادارې مشته دي او امن او امان قائمول خلکو ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہ داری ده. دا په سپیشل کورټونو باندې چې دی زما د خیال مطابق داسې زونه نشي کنټرول کېدای او که داسې په ایشوز باندې په یو ایشوز باندې چې نو سپیشل کورٹس جوړیږي نو دا هودل تک کله د تنخواه د سیوا کولو احتجاج دی پای کې ټول پور کیږي او کله درنی کیږي. شل مسائل دي یعنی په ملک کې نو بیا خو په هر سبا نه کدا سی چې سپیشل کورٹس جوړیږي نو دا ملک په اخر کې بس پاتې نشي نو سپیشل کورٹس کې بد دي کنور جن شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکوي په تور د خلکو وهلو او وژلو ډېرې پیښې کیږي او د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. په کوټه کې کرنټ پو او تجزیهنګار همایون کسی ایډوکیټ وایي چې داسې مثالونه شته چې سپریم کورټ په دغه شان مقدمو کې د قرآن پاک او احادیثو حوالې ورکړي دي او د هغوی په بنیاد یې پریکړې کړي دي، خو مذهبي انتها پسندی په داسې پریکړو نه ختمیږي.
د سپیشل عدالتو ججان پاکستان دغه معاشره کې چې سبا د ژوند ته خطر وي زما نه دی خیال چې داسې فیصلې بول فیصلې کولی شي څوک. سپریم کورټ هم که دارنګه فیصلې کوي نو یو غټ بینچ جوړوي او بیا ډېر مطلب محتاطه فیصلې کوي. نو سوسایټي تاسو ته معلومه ده چې څومره ایکسټریمیسټ په دا والد څومره عدم برداشت دی. نو زما نه دی خیال که دا جوړم کې سپیشل عدالتونه دا به داسې خاص افیکټیو وي او لا به څه بدلون راشي په معاشره کې یا به دا شی کم شي دا موب. نو زما نه دی خیال په پاکستان کې داسې زورور قوت چې هغه له مذهبي رجت سره دا وخت ټکر والی سي یوه فوج یې نشي کول.
اسلامي نظریاتي کونسل یوه آئینی اداره ده چې حکومت او پارلیمان ته د اسلامي مسلو په اړه قانوني مشورې ورکوي. دا اداره د جنرال ایوب خان په حکومت کې په 1922 کې جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست د خبرونې نیمای ته رسیدلیو د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن ناستازو د 2019 په پولیس اکټ کې د بدلون پریکړه کړې ده. د خبره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. د ویل چې په پولیس اکټ یا قانون کې د بدلون پریکړه ځکه کړې ده چې تیر کال د مئی پر 9 له کارجنو مظاهرو وروسته د دوی په وینا د پولیسو چلند سم نه و. پولیس تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا د سواد په مالم جبه کې یو ټرافیکي پیشي شپږ تنه وژلي او شپږ نور ټپي کړي دي. د مالم جبي پولیس او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو لس دوشت وای تیر شپه نه وخت د پیشه هغه محل لمسته سوي چې د مالم جبي د یو هوټل کارکونکو منګوري ته پر لار او بس یې جوړي کندي ته ولوید. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د سیاسي ګوندونو اتحادي او نورو ځایي قبایلي مشرانو په کستوي او سمبازه سیمه کې د پوز د عملیاتو خلاف جرګه کړې ده. د مئی پر 13 سوي دي جرګې کې غوښتنه سوي ده چې پوزي عملیات دی ودرول سي او له د نصر څخه دي د سرحدي عسکرو امنیتي پوستي لری کړی او عام خلکو ته او سوداګرو ته دي د آزاد توګه د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل کړی دی. یاد ادارې په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړی چې په دې ولایتونو کې له 15 څخه تر 25 ملي میټرو باران کېدای شي ورسره د سیلاب امکان دی. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د امنیتی تړونونو لاسلیک کولو لپاره د وخت په سویډن کې دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به د دې ترڅنګ نن د شمالي اروپا د هیوادونو یا نورډیک په سرمشیزه کې هم ګډون وکړي. تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور. کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندنې لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه به د پاکستان پر امنیت څه اغیز ولري؟ هم پر دې اړه اسرائیل مومند په پاکستان کې د پوهانو او پوځ د پخوانیو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
روسل حقی چې د روسیې د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیستا د افغان طالبانو د احتمالي استلو خبره کړې. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د میپ 28 امریکا کې خبريالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل به د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مې په 13 مشالې ډیو ته ویل پاکستان چې یو وخت یې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت لراتلو سره به د تاریخي طالبان پاکستان مخه ونیول شي، خو د هغو سرچپه کار وشو. نوموړی وایي که اوس د افغان طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو دې سره به نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي بلکې ټي ټي پی به ورسره هم پیاوړی شي او داسې وي رشته چې په پاکستاني حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره به د دې ډلې بریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په تشدګردۍ نه خطر ده او دین طرف ته هغې د افغانستان د تعاون نه کوي. په دغه کې دغه دویمه خطر ده او دغه خطر نورو زیاتېږي.
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اگست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنیدو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه څو چنده زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پی د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د مې په 13 مشالې ډیو ته وویل که نړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپله پالیسي بدل کړي نو داغو به ډیر نقصان وشي، ځکه موږ کتل چې په پخواني حکومت کې د ټي ټي پي وسلوال هیواد ته راوستل شول، نو بدامنی نور هم زیاته شو، ځکه چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی، نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته لاړ شي.
خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپله ګټه بولي. عرفان د مه په درشمه مشالې ډیوته ویل پاکستان تاریخي طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي، او د په خبره کې د شي په دې لړکی ور سره افغانستان مرسته وکړي،
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کړي، او دغه سي د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان هم نه رسي، هغه لیډران هم جوړ شي، د هغه یو سیاسي بصیرت ته هغه هم دنیا ته نمایان شي، چې هغه څوره کوشش کوي دهشتګردۍ خلاف ګامونه وشتونه کې، او د پاکستان مرسته یې وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ټي ټي اي پاکستان غواړي چې هغه مخترا شي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه ویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په ځنډ پر مخ روانه ده. دوی له مسولینو چارواکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا ترڅنګ دي د دې ولایت لپاره د پاسپورتونو د ورکړې ونډه هم زیاته کړي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه په منظم ډول پر مخ روانه ده، او زیاتوي چې په تیر یو کال کې څه باندې 19,000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړي دي. نور حال په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت د ورکړې پروسه په ځنډ سره پر مخ روانه ده. دوی د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو د پروسې د چټکتیا تر څنګ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د پاسپورتونو د سهم د زیاتولو غوښتنه کوي. دوه تنه محب الله او اکرام الدین وایي
زمونږ د کونړ دغه سهم ډیر کم دی، ځکه تعداد د خلکو ډیر زیات دی، که د خلکو دپاره نورم پر اخیرا ولی نو ډیره بخې د خلکو ته به سهولت وي.
مونږ ته لږ د ویزو د پاسپورتونو مونږ ته مشکلات اسانه کی، نو دا به د مرکزی حکومت د زمونږ غوښتنه یو ډیر خبره سره وي.
د سمسور په نوم یو بل تن بیا شکایت کوي چې سو میاشتې وړاندې د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتنه کړې وه، خو لا هم خپل نوبت ته انتظار باسي.
د کونړ پاسپورت ته چې ما سبتنام کوو تقریبا درې میاشتې مخکې ما دا سبتنام وکړو، خو ستراتو سایټ ډېر وخت بند و، مصروف او سایټ بیا د تبدیلېدو کار هم نه کوو.
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په نورمال ډول روانه ده، او هر ورځ 200 هغه کسانو ته چې د پاسپورتونو لپاره یې آنلاین نوملیکنه کړې وي د نوبت په اساسي ټولې چارې پر مخ وړل کیږي. د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د پاسپورت امیر سپی ولایا سر وایي
د پاسپورتونو د ویش لړۍ په نورمال ډول جریان لري، چې د تیر مالي کال 1402 د مراجعینو په تعداد 19,400 پاسپورتونه هم توضیح کړي دي، چې د دې د عمله د دولت خزانې ته 1,06,002,940 افغانۍ تحویل شوي دي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې ډیورنګ کرخې ته سیرمه پروت ولایت دی چې د کرخي دواړو غاړو ته ولسونه د خپلولۍ اړیکې لري. پخوا به نه یوازې دا چې په نواپاس، غاخي کنډو او بنشایي لارو خلکو تګ راتګ کاوه، بلکې د تجارتي مالونو د لیک رالیک لارې هم وې. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار لګېدلی، هیڅوک نشي کولی چې په یادو لارو تګ راتګ یا تجارت وکړي. کنړ میشتي د طالبانو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو په ورکړه کې دې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. افغانستان د پکتیکا ولایت په شخیل آباد ولسوالۍ کې د اوبو د یو چک ډیم د جوړولو کار پیل شوی دی. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې موخه د چک ډیم نږدې سیمه کې د ځمک لاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لږوالی او د یادې سیمې د کرنیز مځکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي چې په روان کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې 14 د اوبو واړه او منځني ډیمونه منظور کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چکډیم د جوړولو کار پیل شو چې 140 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزې حوزې د ادارې مسؤلین وویل چې یاده سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کیږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر مشال راډیو ته وویل
د دې خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مو د ساحه مشخص کړې ده. په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه زموږ انتخاب کړې ده. زموږ هغه د ځمکې لاندې اوبه په باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړې ده.
زوی خلکوایی د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیز ځمکو ډېره برخه یې شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه دي موږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به دي موږ دا ډېم راته وتړل شي، نور دا علاقه په ټوله دغه چې استفاده کوي دورې مې د موږ ځکه دغسې پاتې دي، بیا اوبه دورې مې د موږ ځکه بیا اوبه دي دا ډېم وتړل شي، موږ ته ډېره فایدې لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریض کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلور ویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک ډیمونه منظور کړی دي. د ټولو پکتیکاوالو د پاره مو دا زړه ده چې هر ولسوالۍ د پاره له خیره چک ډیمونه جوړو. په بعضو باندې کار شروع شوی دي، بعضې جوړ شوی دي، په بعضو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. څه موده مخکې د ایم سي نړیوالې موسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 1,00,000 امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د خیبر ضلع د زراعت محکمې په لرې پرتو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځایي قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي دي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په تیره بدامنۍ کې په واړه او تیرا کې شاړې سوي په سلګونه اکړه ځکې یا هوارې کړي او اوس یې هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری شروع کړې ده. د مشال رېډي خبريال فرهاد شینواری د موضوع ته کتنه کوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاء الاسلام مشال ریډیو ته وایي چې په تیرا دره کې په لومړي وار په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړې او مشرومو یا خریډي فصل نه حاصلات اخیستي او د لمر ګل نه د تیلو وستلو او مارکیټونو ته رسولو باندې هم کار پیل کړی.
اخروټ چې کومه قلمکاری ده د بنیادی مقصد دا چې مونږه غسایی کا غزیه اخروټ چې پکې ولګو چې دنا غسایی چې کومه ځنګلي اخروټ یا ته ختم شي او صحیح اخروټ جوړ شي او په دله اثره مونږه دا ځنګلي زیتونه دغه کو چې ځنګلي زیتون غاشي او مونږه صحیح قلمکاری پکې وکړو صحیح ویرایټی راشي د تر به ان شاء الله د 50-60% پیداوار د بزیاتېږي او مونږه د اسلامیک ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر زمکه جوړه کړی او د ته مې تخم غوړ کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبل چې خیبر کې مونږه سنفلا اور پیدا کو دینا مونگا تیلا او بسو او سن فلاور مونگا یو ایدے برینڈ جوڑ کو دے خیبر والا انشاءاللہ.
نوموړی وای په تیرا کې نړیواله پرمختیا لپاره د امریکایي ادارې USAID د ایرډا په نوم پروژې او سره اسلامیک ریلیف امدادي ادارې په مرسته ځایي زرعي تنظیمونو ته تربیتي کورسونه هم ورکړي.
کار کوو په مختلف ویلیو چین باندې او په مختلف موږ سره د څومره سوسایټي څومره ارګنایزیشن دی لوکل ارګنایزیشن دی دا مونږ ټرین کوو په دې باندې مختلف اکټیویټیز وکړو تونو کلمکاریا وکړل او دا خروټو کلمکاریا د ایتبه قاعده ټریننګ ملو شوال.
د باډي او خروندګر ګل فراز پریدای مشال ریډیو ثوای چې هلتا وس هم د دوی نیمای نه زیات زمکي لا هم شاړې پرتی دي او په کار را دا هم ورته هوار کړل شي.
مونږ لا وس چې کم دی د غټي ماشينري ضرورت دی چې دا زمکه په اورې کوزکه چې د مونږ وسم تقریبا چې 50% زمکه بنجره پراته او سره سره د واټر چینلو د پخلی ضرورت هم دی. د دې نه علاوه چې کم زراعت تخزراتي تخمونه دي لکه اوس د خخه تخمونه او تی هایبرید تخمونه دي نو چې دا مونږ لا روکړ شي نو مونږ چې کم د ذمہداران دي دای په خپل خپل باندې ودرېږي نو چې مونږ له د هایبرید تخمونه ملو شي لکه د پیاز شو د وګ شو او د مرپرستو شو نو دا خخه تخمونه دي او جدید طریقو باندې کارل شي چې هغه ټریننګونه ورکړل شي غو ذمہداران ته نو ان شاء الله تعالی چې دا ذمہداران به ډیر زیات د دوی نه فایده واخلي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په باډه او تیرا کې خلک غیر قانوني فصلونه لکه کوکنار یا ډوډه او سره بنګ کری او دوی هڅه کوي چې دا غیر قانوني فصلونه رقم کړي او قانوني فصلونو کارل زیات کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان پوز وای چې د نهم مې په پیښو کې ککړ کسان دي د قانون منګول ته وسپارل سي او پر ضد یې کاروای وسی. د پوز کمانډرانو د سرګندونی په داسې حال کې کړی دي چې د مې پر دیرسم د اسلام آباد یو ځایي عدالت د نهم مې پیښو په دوه مقدمو کې په خوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړ. د 2023 کال د مئی پر نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له گرفتاری وروسته په ټول ملکی تحریک انصاف ګوند پلویانو مظاهری کړی وی او هغه محل سرکاري دفترونو او پوځي تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی وو. امنیتي ادارو د دې پیښو په تړاو لسګونه کسان نیولی ول او د ځینو مقدمې په پوځي عدالتونو کې هم روانې دي. نور تفصیل د ګلایاس پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې د مئی په نهه ویشتمه د پاکستان فوج کمانډرانو په غونډه کې د تیر 2023 کال د مئی نهمې نیټې قهرجن لاریون پلان جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی خبره کړې ده. د اسلام آباد یو مقامی عدالت په همدغه دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې د مئی په دیشتمه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر سید آصف منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نهم مئی پیښو کې ککړو کسان قانون منګلو ته سپارلو خبره هم وشوه. د کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې دا د هیواد په ګټه ده چې د مئی د نهمې نیټې پلان جوړونکي د هغو راپارونکو او سهولتکاران دي د قانون منګلو ته وسپارل شي. یاد دی چې تیر کال د مئی پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیل خارون کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو په فوزی دفترونو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړې او ورته زیان واړولو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالو په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو او اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. د پاکستان پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مئی نهمه تور ورځ بللی او سکه یې رسمن یادونه هم وکړه. د نهم مئی پیښو په تړاو تحریک انصاف ګوند نږدې 300 پلویان هم نیول شوي دي. خو د مئی په دشتمه د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په دوه مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. دا مقدمې د 2023 کال د نهم مئی د پیښو په اړه وي. خو په دې مقدمو کې د بری کېدو باوجود په پخواني وزیر اعظم اوس هم نږدې یو نیم سل مقدمې درج دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل مصدق عزیز خټک د مئی په دشتمه مشال دی ویل چې په عمران خان زیاتې مقدمې په ټرایل کورټ کې روان دي.
اغه نه علاوه د خلاف یو څومره کیسز دي. قانون په دې باندې کې ډیر واضح دی چې یو کس ته هغه په یو شی کې انوالو نه دي تاسو را دغه خلاف سو ایویډنس نشته نو تاسو څنګه هغه سزا ورکول شي یا تاسو هغه څنګه نامزد کول شي. ټول دنیا ته پته ده مطلب پاکستان کې یو وکیلان دي یو ججان دي یا ایون نور میډیا دا هغه ته پته راځي عمران خان خلاف کیسز شدید په میرټ باندې نه دي. دا یو پیورلی وکټمایزیشن روان دي. دا چې تاسو روان دي تاسو ته پته ده مونږ ته پته ده چې کله یو کیس کې تاسو خلاف څه ایویډنس نه زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپندنتلی او د قانون مطابق فیصله ورکړي او هغه کې زمونږ اسلام آباد چې کوم عدالتونه دي هغه هم لګیا دي پېنډې کې ډېر عدالت یو څه فیصله وکړي او ایون اسلام آباد های کورټ چې دی هغه وایي چې د شزونو مونږ په میرټ باندې ول ډیسایډ کوو هغه نه مخکې هغه یو لیټر ولیکو سپریم کورټ ته.
یا اویا کلن عمران خان د 2023 کال د اگست له میاشت راهیسې په زندان کې دی او پر فوج تور پوری کوي چې هغه زوروي. خو په دې رسو کې په زیاتره مقدمو کې عمران خان ته ضمانت او یا بری کړل شوی دی. د تحریک انصاف مخک خان هم ویلي چې عمران خان پر ضد مقدمه به ختم شي او نوموړی به ډیر ژر له زندان راخوش شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي کوریش خټک د مئی په دشتمه مشال دی ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې نخکاری چې عمران خان خوشی شي.
کیس چې دی په ریګ چې په د باندې کوم کیسونه جوړ شي وي دي چې خلکو په دغه باندې ټیکس کړو په حکومتي او ریاستي او خاص کر فوجي کوم امارتونو چې وو انسټالیشن په اړه بنو هغه ډیر مهم دي. نو کدا په دې کې وته سړي لیف نه ملو نو زه نه کوم چې عمران خان چې دی دا زړه آزاد کړی شي او پی ٹی آئی والا سے خپل پروپیگنڈا موپیگنڈا کسان لم زلخ کئی او خپل ورکران لم زلخ کئی خو ما تدا سے لگی چی دا عمران خان زر تر زر اخلاسی دل چیزی دا ممکن ندی.
دا په داسې حال کې ده چې فوج د مئی د نهمی او لسمی تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. فوج وروسته ویلي ول چې د هغو لسګونو کسانو پر ضد په فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي چې فوجي ځایونو ته زیان رسولي. د غیر سرکاري ارقامو سره سم نږدې شاوخوا 300 کسان د بلبو په تور نیول شوي او ځینو مقدمه په فوجي عدالتونو کې هم روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د روان 2024 کال د مې پر 9 د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د 2023 کال د مې تر 9 وروسته نیول شوي کسان باید بې له شرطه خوشي شي. د سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پر ایکس چې په خوا ټوئیټر نوېدا لیکلي چې د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي ول چې ورسخه تر 100 زیات د فوج په حراست کې ول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا غرجیست نند تمباکو څخه د ځان ساتلو او په دغه نشه د ختمولو نړیوال ورځ المنزل کیږي چې عنوان دی تمباکو ته خدای پمانی وایست. دا چې د تمباکو څخه پاکستان کې 1,60,000 څخه زیات خلک هر کال مري، نو همداسې په نړۍ کې 800,000 خلک مړه کیږي. په پاکستان کې په 2019 کال کې د 1,15,000,000,000 روپیو څخه زیات تمباکو استعمال شوی وو، او په دې کې د زنانو تمباکو استعمالونکو شمیره 300,000 څخه زیاته وه. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
سلطان د تمباکو نه په کاغذ کې تاو شوی سګرټ هم څخل، خو دی وای چې هغه اوس ډیر کم کړي، البته برقی سګرټ یې شروع کړي.
دا ډیر ګران دی د سګرټ نه. 30 ml چې کم بوتل دی هغه تقریبا پریوزي 2,500 روپے کې. نو ما سره دا 2,500 روپو والا چې کم 30 ml بوتل دی دا تقریبا 3 میاشتې ز استعمالوم، مطلب دا د دې مکمل چې کم دا ویب دی دا موږ ډکو، هغه ډکولو نه پس دا یو ویب زما تقریبا هفته کار کوي، ځکه زه ډیر زیات څکلو والا نه یم. ما ډیر په ګران ځان د سګریټو نه خلاص کړی، په دې مې ځان اړولې دی.
د دې نه بس څنګه ځان خلاص؟ نو دې نه بس
زه د دې نه دا طریقه و چې پہله به ما 30 mg کدا استعمال ول 25 mg کې، سوري اوس 25 mg نه چې دین زر اغ لما سر ستاسو 20 mg تا 20 mg نه چې دین زو سغی ته داوې مچا د دودري فلیور یو زه کې، نو دا 20 mg نم کم کنو جغي دودري فلیور یو زه کې، نو دا 20 mg په ځای باندې 12 mg 10 mg ته خبر راشي.
پاکستان کې د تماکو پیداوار د ټوبیکو atlas.com تر مخه 1,04,000 ټن دی، او دغه په شاوخوا 15,000 اکر ازمکه پیدا کیږي. د پیښور د چیسټ سوسایټي د تنظیم مشر او د پیښور په خیبر ټیچینګ هسپتال کې د پیپړو یا پړپوس پروفیسر او ډاکټر سادیا اشرف مشاد رډو ته وویل د تمباکو د وجې په نړۍ کې هر کال 800,000 خلک مړ کیږي.
پاکستان کې 1,60,000 افراد مړ کیږي، او دی کې ماشومان چې دی هغه ډیر زیات دی نن سبا، او ماشومان سګریټ نوشي نه زیات نن سبا د چې نیکوټین پاوچز دی ویلو، او هغه په وجه زیات افیکټ کیږي. چې بیماری دی هغه تشه سا والا بیماری نه دی، مازخو بیماری دی، ګردو بیماری دی، زړه والا سترګو والا ټول بیماری دی نه جوړیږي.
د ډاکټر سادی اشرف په خبره هغه وخت چې مختلفو تنظیمونو د سیګریټ د نقصاناتو نه خلک خبرول شروع کړل، د سیګریټو کمپنیانو د نشایانو لپاره برقی سیګریټ او د شیشه پنو د چیلمو شیان جوړ کړل، خو دغه شیان هم د سیګریټو په شان خطرناک دي.
یو خدا د ای سیګریټس دی ورسره ویلو نیکوټین پاوچز دی د ټول هغه کړي دي، خو دې نام بیماری هم هغه په شان زیات دی، خو به هم د ډیر زیات دی. موږ ایمرجنسی کې ګورو ینګ ماشومان ورسی هغه ریسپیریټری فیلیر کې ورسره د چې دی نیکوټین پاوچز چې دی دینا ټول هغه زهر ټول بیا وجود کې پیلاو کیږي.
پاکستان کې د دغه پانی ټوبیکو اټلس د معلوماتو سره سم د 1,15,000,000,000 نه زیات روپو تماکو هر کال استعمالیږي، چې په دې کې 1,500,000 نه زیات عمر والا او نارینه شمیره 1,45,500,000 نه زیاته ده، ولې د زنانو شمیره 300,000 او د 800,000 نه زیاته ده. په دغه پاڼه کې دوی لیکلي دغه معلومات د 2019 کال دی. دا چې آیا د تماکو نه ځینې کروندګر د دې د وجې چې ګنې دا یو خطرناک پیداوار دی کومو نورو فصلونو اړخ ته لاړ دي؟ د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري لیاقت یو سبزی مشاور ورته وویل چې داسې نه دی شوي. ته وویل البته بیا په ځینو ځایونو کې تماکو کرل بند شوي ضرور دي.
چې تماکو فصل چې دی نو دا ډېر ګران فصل دی، ډېر په سخت وخت کې راځي د ګرمۍ په موسم کې چې کوم دی، نو په دې کې د پټي او بیا خصوصا د بټۍ چې کوم کار دی نو هغه ډېره زیاته ګرمۍ کې کیږي. بیا د دې مارکیټ چې کوم دی نو هغه کوم زمیندار چې کوم دی نو هغه خپل کاسته پروډکشن چې هغه په کوم لګښت وکړي نو هغه لګښت وته نه ملاویږي، چې زمیندار د خپل معاوضه نه ملاویږي نو یقینا چې هغه به د نور فصلونو سوچ کوي نو هغه چې کوم دی نو هغه طرف ته خلک تلی شي. زمونږ په سال علاقو کې لکه زمونږ د نوخار چې کوم دی نو کوړي علاقه زمونږ په صوابه کې تور ډېری او هغه سره تړلی علاقې بیا شیرګړ علاقه په مردان کې نو دغه کې خلک چې کوم دی نو ضرورو سبزو طرف ته یا نورو فصلونو طرف ته تللی دی، هغه فصلونو ته چې هغه هغې ته زیاته ګټه ورکولی شي.
نن د مې په یو دېرشمه سه نو ټو ټوبیکو مانا چې بس نور تماکو ختم په نوم نړیواله ورځو منزل کېږي. تیره ورځ پېښور شیرپا هسپتال کې هم د ډاکټر سادیه اشرف په مشرۍ کې د دغه روغتون ګڼو زنانو او نارینو نرسانو او ډاکټرانو د بیدارۍ واک یا لاریون هم کړو. دوی پیغام ورکاو چې خلک باید د تماکو د استعمال نه ډډه وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.